آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1400 لمریز کال د کب اتمه ده چې 2016 میلادي کال د فروری د 28 نیټې سره برابرېږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
په ایران کې د پارلماني انتخاباتو رای شمیرل پیل شول. په سوریه کې نن موقتی اوربند نافذ شو او د امریکا د جنوبي کرنا په ایالت کې نن د دیموکرات ګوند مقدماتي انتخابات لري.
دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې په فراه کې د طالبانو او حکومتي قوتو ترمنځ جنگ دوام لري. په جلال آباد کې د کرکټ د لوبو او ورځنۍ مسابقې پیل شوې دي او د کونړ پخوانی والي سید فضل الله وحیدی خوشی شوی دی. خو لومړی له اشوق الله رحیم زوی نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو او خبرګانو د شورا د غړو د ټاکلو لپاره د رایو شمیرل پیل شوې دي. په دغو انتخاباتو کې لسګونه میلیونه خلکو رای ورکړې دي او معلومه بشي چې آیا په ایران کې اصلاح غوښتونکي او یا سخت دریزان قدرت ګټي. اصلاح غوښتونکي کوښښ کوي چې د نړۍ سره خپلې اړیکې ښیږي، خو سخت دریزان چې د زیاتې مودې راهیسې قدرت په لاس کې دی د غربي ارزښتونو سره کلک مخالفت لري. د ایران د جنجالي اتمی پروګرام پر سر د نړیوالې ټولنې سره د تهران د موافقین وروسته دا په هیواد کې لومړنی انتخابات چکیږي. کارپوهان وایي دغه انتخابات د ایران د راتلونکي مسیر ټاکي. په دغه انتخاباتو کې په دومره زیات شمیر خلکو برخه اخیستې وه چې په ځینو ځایونو کې حتی د شپږو اضافي ساعتونو لپاره د رایو مرکزونه خلاص وه. تمه کیږي چې د رایو ابتدایي نتیجې به نن یو څه څرګند شي، خو وروستۍ نتیجې اعلان به ښایي چې څو ورځې وخت ونیسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن د مزدور وایي چې د سولې د خبرو دویم راوند به د راتلونکي میاشتې په 8 نیټې د دوشنبې په ورځ پیل شي. ښاغلی د مزدور وایي د سولې د خبرې په دې شرط پیل کېدای شي که چیرته په موقتي توګه د اوربند پر سر شوې موافقه عملي شي. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
مستورا د جنیو نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ویډیوي کانفرنس لارې په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې په موقتی توګه د جګړو د درولو په سر د موافقې له امله به بشري مرستندوی ادارې محتاج خلکو ته مرستې ورسوي. تمه کیږي چې د غوربند به د سوری په محلي وخت نن شپه نافذ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د اوربند موافقه چې د متحده ایالات او روسیې په مشرۍ جوړه شوې وه منظور کړې ده او ملګرو ملتونو په دې اړه یوې ځانګړې ډلې ته دنده وسپارلې ده چې په سوریه کې موقتي اوربند د نږدې نه وڅاري. خو د القاعدې د شبکې پورې تړلې ډله النصره جبهه او د اسلامي دولت ادایش ډله په دې اوربند کې نه دي شامل. په همدې حال کې د القاعدې د شبکې یو مشر الګولاني په یو خپل صوتي پیغام کې ویلي دي چې دغه اوربند د هغه په وینا د غربیانو او شیګانو غداري ده. په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د هغه په وینا د اوربند د عملي کېدونو وروسته به هم د ټرورستانو په مرکزونو د مسکو هوایي ځواکونو بریدونه دوام ولري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا په محلي وخت سبا د شنبې پر ورځ د جنوبي کارولینا په ایالت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات کیږي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او د سناتور برني ساندرز د جمعې پر ورځ تر وروستي دقیقې هم د خلکو نه غوښتل چې هغوی ته د رای ورکړي. د نظر د معلومولو په سرویګانو کې معلومه شوې ده چې میرمن کلنټن د ښاغلي ساندرز نه وړاندې دی او تمه کیږي چې دغه مقدماتي انتخابات به هم کلنټن وګټي. په دغه ایالت کې اکثره تورپوستي امریکایان د هیلری کلنټن ملاتړ کوي. بل پلو د نیوجرسي د ایالت والی او د جمهوري غوښتونکو د ګوند پخوانی کاندید کریس کریسټي د مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړ. والی کریس کریسټي وویل د جمهوري غوښتونکو د ګوند لپاره ډیره مهمه ده چې داسې یو شخص د وروستي کاندید په توګه وټاکي چې وکړی شي د دیموکرات ګوند کاندیدي هیلری کلنټن ته ماتې ورکړي. ښاغلی کریسټي وایي یوازینی کاندید ډونالډ ټرمپ دی چې کلنټن ته ماتې ورکولی شي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یو جګپوړي دولتي هیئت په مشرۍ ترکیه ته تللی. هغه به د ترکیه د استنبول په ښار کې د نړیوال وشي صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډې وکړي. د مالی د وزارت لخوا په یو خبرې شوی اعلان کې ویل شوی دی چې په دې غونډه کې د اقتصادي اصلاحاتو پر اجنډا د ارزونې پر پروګرام او د اقتصاد د اصلاحاتو لپاره د منځمهال پروګرام پر پل کېدو بحث او خبرې کیږي. په دې سفر کې د هغه سره د مالی د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي هم ملګري دي. افغان چارواکو د ارزونې پر پروګرام باندې د نړیوال وشي صندوق له چارواکو سره د 2015 کال په پیل کې خبرې کړې وې. د دغه پروګرام لمړی کره کتنه د اکتوبر په پای کې بشپړه شوه چې د جون د میاشتې تر پایه پورې د شاخصونو ارزونه پکې شامل ده. امریکا او ملګری هیوادونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه د تصویب کړي. په نویو بندیزونو کې د شمالي کوریا په صادراتو نظارت شامل دی او د ملک ته د هغو موادو پاستولو هم بندیزونه شامل دي چې د پوځي مقاصد لپاره استعمالیدای شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور د امنیت شورا ته هغه پیشنهادي لایحه ورکړه چې د ونی رئیس امریکا او چین ورباندې کار کړی و. بل پلاو د امریکا پاوز د کالیفورنیا د وندربرګ د هوایی اډینا توغندی په ازمایښتي توګه توغولی دي. دغه مزایل د آرام سمندر په جنوب کې د مارشال د ټاپوګانو په لور وار شول. د امریکا د دفاع د وزارت سکرټر رابرټ ورک وایي د دې ازمیښت هدف دا دی چې وښودل شي امریکا پوره آماده ده. هغه وویل چې ازمیښت د دې لپاره دی چې موږ تیار یو چې د خپل هیواد د دفاع لپاره که چیرې ضرورت یې پیښ شي اتمي وسلې به هم استعمال کړو. او وروستی خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا نوی مشر ژمنه وکړه چې د اصلاحاتو له لارې به دغه فدراسیون حیثیت او آبرو بیرته برحاله کړي. د فیفا دغه مشر ګیانی انفانتینو وویل چې په فدراسیون کې شفافیت، احتساب او مسلکیتوب براولي. 45 کلن انفانتینو چې اصلا د سویس دی خو ایټالوي تابعیت لري پرون د جمعې پر ورځ د فیفا نوی مشر وټاکل شو. د دغه مقام لپاره د دویم کاندید د بحرین د شاهي کورنۍ غړی شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه و. انفانتینو 115 او الخلیفه 80 رای وګټلې. د فیفا نوی مشر چې اصلا حقوق پودی په ایټالوي، سویسی، فرانسوي، جرمني، انګلیسی او هسپانوي روانه خبرې کوي هغه په عربي او پرتګالي هم خبرې کولی شي. د انفانتینو په مخ کې ځینې غټ جنجالونه پراته دي چې د فیفا د ځینو پخوانیو غړو په خلاف د رشوت خورۍ او اداري فساد د جنایي تحقیقاتو دوسیې هم پکې شامل دي. بل جنجال روسي او قطر ته د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربتوب امتیاز ورکول دي چې په دواړو یې تحقیقات روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د دوه ورځو راهیسې د فراد ولایت په ځینو برخو کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. زموږ همکار زیبا خادم د ولایتي شورا د رئیس را مرکه کړې ده چې دا تاسو ته در اورو.
د فراد ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور صاحب د یو څو وخت راهیسې د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې رپورټونه رسېدلي دي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزې دي او دلته د طالبانو لخوا حملې شوي دي. کله کله داسې هم شوي دي چې د ځینو ولسوالیو هغه دفترونه د هغه ځایونو نه مشخصو ځایونو نه نورو سیمو ته انتقال شوي دي د امنیت په حساب باندې. اوس خبر دا دی چې د پشترود په ولسوالۍ باندې د ولسوالۍ کې د دوشپو یا دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده د طالبانو او د حکومت د قواو ترمنځ. نو دا خو تازه خبره نه ده. دغسې بندوبست ولې نه دی شوی چې د داسې حوادثو، پیښو یا دغسې حملو او جګړو مخنیوی شوی وی؟
څنګه چې تاسو ته رپورټونه راغلي دي، د فراه ولایت یو نهم نه ولایت دی چې په تېر 14 کاله کې په ځینو ساحو کې او ولسوالیانو کې وضعیت امنیتي ډېر سخت تر تعدید او تر چالش لاندې وو. خو بدبختانه په تېر کال کې موږ درې ولسوالیانې چې هغه بکوا، خاک سفید او ګلستان ولسوالي خوشي سوې ده. او د دې په نتیجه کې دا چې ولې خوشي سوې ده طبعا تعدیدات و مشکلاتونه و ستونزې وې او نم مدیریت د حکومت موږ په بار بار د خپل تشویش د دې درلوشتې هاوس هم د دې تشویش لرو چې هغه غتی دلی ټپلی چې دلته د مخالفینو دي د مولا رسول دله عملان دا اوس دی فعالیت لري او په ځینو ساحو کې د کلستان هلته کمپونه لري ترنینګونه ورکي او د استراتیژیک د لیازا فرا ډیر مهمه ولایت دی ودوی ته
نو دا خو بخې د حکومت ته معلومه ده چې دا د ستراتیژیکي لحاظ باندې مهمه مهم ولایت دی ولسوالۍ ټوله مهمه دي امنیت ډیر مهم دی ولې د دې غم نه دی خړل شوی دغه اصلي مشکل چیرته دی د
اصلي مشکل د مرکز کې د مرکزی حکومت دی په دې باندې کې موږ خپل هغه تشویشونه چې
یعنی لازم مرستي نه دی رسیدلی تاسو ته لازم مرستي نه دی شوی
او لازم مرستي نه دی رسیدلی کمبود د تشکیل د پولیسو او کمبود د تشکیل د اردوی ملي باوجود هغه موږ امنیتی ځواکونو لکه مخکې چې تاسو وزن د درې ورځې را پدې خو باندې د پښروت پر ولسوالۍ باندې کم جنگ چې وو هغه جنگ واخیان دوی شان کوي او مخامت یې وکړي دشمن ته سخت زیات تلفات واړوله چې هغه اضافه تر دیش نفره د مخالفینو په کې
د خپل د افغانستان د قوا او د پولیسو او عسکرو نسوم رمړي دی په دغه عملیاتو کې
په دې عملیاتو کې د کی کامات نشه خو حکومت هم تلفات لری به تلفاتو نه دی دقیق امر یې ماته نه دی معلوم
خو یعنی د طالبانو د خو دقیق امر معلوم دی د خو دقیق امر نه دی معلوم په هر صورت زما سوال ده چې دغه د ولسوالۍ مرکز دغه دفتر او دیوان او کتابونه بل چیرته وډول کول ولسوالۍ وس خپل د دی حکومت د قواو په لاس کې ده پښترو د ولسوالۍ خپ
پښترو د ولسوالۍ پر ځای د دفتر دیوان استوډیو چې وی د ولسوالۍ په 2 کیلومتري کې وی هغه پوسټ وی هغه کمربند د ولسوالۍ او دا پښترو د ولسوالۍ مرکز ته
یعنی په ټوله فراق کې دغه دوه درې ولسوالۍ دي چې دلته امنیت نشته دي او د وسوال مخالفینو په لاس کې دي
ټوله لاس ولسوالۍ لري په لاس ولسوالۍ کې امنیتی ستونزې مشکلات او دا اوس د فرا زیاته خاوره د دشمن په لاس کې ده پدې کې هیڅ شک نشته تبي خبره ده چې دا
څومره ولسوالۍ فعلاً د فراد ولایت د امنیتي مقامات تر کنټرول لاندې دي ور باندې قبضه لري کنټرول لري دا څو ولسوالۍ دي پلس ولسوالۍ
تقریبا په هر ولسوالۍ کې هم خپل تقریبا درې ولسوالۍ خو مشخصا د دشمن سره دي او ځینې
ولسوالۍ په نورو کې مشکلات دي
په نورو کې هم د پښترو د ولسوالۍ ده طبعا تعدید ولر دی مشکلاتونه دي او غلیکا ده پلیټیکو ده جوین دی طبي خبره چې په هغه کې هم ستونزې او مشکلات زیات دي
د ولس حال دی ولس سره خو چې دغه سیمو کې جنگونه روان وي خو هغه خو په جنگو کې بند پاتې کیږي د دوی سره به تاسو سم راڅکول شي یا حکومت سم راڅکې دي
زموږ همیشه زغ او همیشه شکایت د ولس دی ولس د درې ورځو را پدې خو باندې د پښترو د ولسوالۍ په هغه جنگ کې حالت جریان درلودي ټول دغه کلی ولسونه را بارسي دي او خپل کورونه ټول خوشی کړی دي طبي خبره ده چې دشمن هم دغه د دوی د کوروز خنې ځانو ته څنګهونه جوړ کړی دي او پر امنیتي ځواکونو
د ولسی تلفات کوم خبر نشته یاشته
ولسی تلفات تروسه خوشبختانه نسته خو همیشه پدې جنگو کې کړه خاک سفید ولسوالی و کړه ګلستان ولسوالی و همیشه د هم ولسونو ته توانونه رسیدلې دي خو متاسفانه چې د دې ولسونو لپاره حکومت هم هیڅ نو مرسته او کومک هم نه لري ورسره کړی
فرید بختاور صاحب زه غواړم یو خبر وکم او غدا چې وستاسو وای چې د ولسوالۍ مرکز بیرته د افغانستان د امنیتی قوا او پولیسو په لاس کې دی د دې ساتلو حفاظت څنګه کیږي څومره مسؤون دی اوس دغه ولسوالۍ څومره مسؤونه ده چې بیرته به تاسو نه ونی نسی وسوال مخالفه
ولسوالی د پښتود ولسوالی نیولې هم نو او اوس هم تر تعدید لاندې به یي خو دغه تشویش موږ نه لرو ورته الحمدلله چې هغه به سکوت وکي خو طبي خبره ده جنگ دی د دواړو خواو ته
صحیح
تاوان بر سوال کیږي خو ان شاء الله دغه لپاره کم تشویش
نو اوس اصلي خبره ده چې اسې خبر ده چې دغه سیمه د خلکو سره مرسي او شغه چې بي ځای شي وي دي ډېر زیاته مننه فرید بختاور صاحب
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جلال آباد کې د ختیځ سیمې د خبريالانو ترمن د کرکټ ورځنۍ سیالي پیل شوې ده. د دغه لوبو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي هغو ناروغانو ته وینه ورکړي چې د ژوند ژغورلو لپاره ورته اړتیا لري. پام وکړئ زموږ د خبريال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د ختیځ سیمې د خبريالانو ترمنځ د کرکټ دغه ورځنۍ سیالۍ د ژوند په نومي ورزاکارې ډلې پیل کړي او څلور لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې د مقابلې میدان ته راوځي. د دې سیالیو موخه په ختیځ او خاصتا ننګرهار کې د تلسیمیا پر ناروغي د اخته او ماشومانو لپاره د وینې راټولول په ګوته شوې دي. اکرام الله اکرام د ژوند خیریه بنسټ مشر دی. هغه وایي له دې لارې غواړي خبري اعلان سره همغږي کی.
سلور لوبډلې په دې سیالیو کې دی او بل په وړاندې باندې جنگي کې دا سلور واړه چې ټول د خبر اعلانو نه جوړي د ننګرهار د کونړ د لغمان د خبري اعلان په کې د بلابل رسنیو د کور د نړیوال رسنیو کور نه بهر
اکرام وای لوی هله داده چې خبري اعلان بم د تلسیمیا ناروغانو ته د ویني په ورکړه او راټولونه کې دوی یوازې نه پریږدي. په دې سیالیو کې د لوبډلو نمونه له جګړې په کر کې ټاکل شوې دي. یوې د ولس خادمان، بلې د سولې سپیران، درېمې د ژوند لارویان او وروستۍ هغه د امن غوښتون کې دي. دا لوبي په جلال آباد ښار کې پیل شوې او لسګونه کسانی سیل تم ورغلي دي. د لوبي د میدان په یو څنډه کې روغتیایي کارکونکي له هغو کسانو وینه اخلي کوم چې د تلسیمیا د ناروغانو سره خواخوږي ښیي. لیکوال او ژورنالیست زیرک پهیم هم د یوې لوبډلې لوبغاړی دی. دغه سیالیو ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم راغلی و. هغه وایي دغه ډول سیالۍ کولی شي په ننګرهار کې د جګړې تصویر ته بدلون ورکړي.
دغه ټولنې ته یو پیغام ورکوي، د دغه ټولنې دپاره، د امن دپاره، د سولې دپاره، یو ښه صحت دپاره، او زموږ الحمدلله ننګرهار دپاره چې موږ د یو ښه تصویر د ننګرهار د واړه وړاندې کول دپاره چې ننګرهار ته ټول ځوانان راشي، ټول خلک راشي، ننګرهار وګوري او د ننګرهار سره همکار اوسېږي.
د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نن له غرمې وروسته د سولې سپیرانو او ژوند لارویانو ترمنځ وشوه چې د ژوند لار بیا نیمات کړل او سبب د امن غوښتونکو او ولس د خادمانو ترمنځ سیالي کیږي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه سلام می دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دواړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دواړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دزڑا سرا کو شیر کا راتر گاڑا اوزا سلمی دزڑا سرا کو شیر کا راتر گاڑا ما
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د کونړ په خوانی والی سید فضل الله وحیدی د سړو تختونکو له منګولنه آزاد شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې وحیدی تیره شپه ناوخته د خیبر پختونخوا په صوبه کې د ځانګړ عملیات په ترڅ کې د سړو تختونکو نه خوشی شو. نور تفصیل ته زمونږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې غوږ ونیسئ.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د هرات په خانه والی سید فضل الله وحیدی تیر شپه نه وخت د خیبر پختونخوا په ایالت کې د یولر زنګور عملیاتو په ترڅ کې سړي تختونکو منګولو خوشی شوې دي. دغه وزارت وان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته ویل چې خاغلی وحیدی په خور سر نږدې د مردان په سیمه کې پولیسو د سړي تختونکو څخه آزاد کړی دي.
آقای سید فضل الله وحیدی والی از بکشرات چې په تاریخ 23 سال
روانه خاغلی مستغنی ویل د هرات په خانه والی خاغلی سید فضل الله وحیدی چې روان کال د دلوی د میاشتې په درشتمه نیټه په اسلام آباد کې تختول شوې او تیر شپه د پاکستان د پولیسو د هڅو په لړ کې د دغه هیواد د خیبر پختونخوا د ایالت د مردان په سیمه کې د سړي تختونکو له منګولو راخوشي شوې او په پیښور کې د افغانستان عمومي کونسل ته سپارل شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ته ښاغلي وحیدی د خوشی کېدو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف له هڅو مننه کړې ده. په هغه بیان کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپور کړي خاغلی زاخلوال لوخلی ویل شوی چې په مسول ډول د هرات د پخوانی والی خوشی کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا په پیوړی کېدو کې نور هم مرسته وکړي. تر اوسه د هرات د پخوانی والی د تختولو د علت او دا چې هغه د چا لخوا تختول شوی او معلومات نشته دي. خو د افغانستان د پوځي چارو او کارپو جاوید کویستانی ادعا کوي چې دا چې خاغلی وحیدی د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان د کونړ ولایت د والی په توګه کار کړی نو د هغه په تختولو کې کېدای شي چې هغه کسان لاس ولري چې د جاوید کویستانی په وینا د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د امنیتي مسلو سره لیوال تلری او پکی خکیل دی.
فکر میکنم خود از همین نفس قضیه میرسونه که آقای فضل الله وحیدی را
خغلی کویسانی ویل ز فکر کوم چی په خپل دا چی خغلی فضل الله وحیدی نیول کی او د یو داستان په توګه برته خوشی کیږي دا داخی چی د دې پیخ شاته د پاکستانیانو لاسته د افغانستان چارو دا کارپو دا غنی چی د هرات پخوانی والی د تختولو پیخه پخوانی جمهوریت سمیت کرزی د حکومت نور او هغه سیاسي شخصیتون تام یو خبرداري ده چی د پاکستان پر وړاندې ډیر زیات انتقادي دریزونه لري. سید فضل الله وحیدی د پیوړی په دولسمه په اسلام آباد کې د ناپیژاند وسلوال لخوا نامعلوم زیاته تختول شوی و. د خاغلی وحیدی کورنۍ غړو ویلي چې هغه د برتانیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د هرات د پخواني والی د تختولو پیخه په افغانستان کې پراخه توګه غندل شوی و. د هرات پخواني والی په داسې حال کې د سړي تختونکو له منګولو راخوشي شوی چې دا ونې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو چارواکو په کابل کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې د هود د میاشتې تر نیمایي د افغان حکومت، طالبانو د ډلو او د حزب اسلامي د اساسو ترمنځ په پاکستان کې د مخامخ خبرو لپاره د وی غونډې د جوړېدو خبر ورکړې ده. که څه هم افغان حکومت وایي چې دغه سی خبرو د پیل لپاره هیلي زیاتې شوې دي، خو د افغان حکومت یو مخالفي جبهې مشر انوار الحق احدی د افغان حکومت په چارواکو د سولې د خبرو په باب خلکو ته د رښتینو معلوماتو د نه ورکولو تور لګولې دي. ښاغلی احدی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د نوې ملي جبهې د پلویانو یوې غونډې ته وینا کول، ویل چې د سولې د خبرو په باب خلکو ته د حقایقو نه بیانول به د ملي یووالي حکومت له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او په دغه حکومت باندې به د خلکو باور لا کمزوری کړي.
ما در پهلوی این که از مذاکرات صلح حمایت میکنیم، عوام فریبی حکومت را.
ښاغلی احدی ویل موږ د دې ترڅنګ چې د سولې له خبرو ملاتړ کوو، په دغه خبرو کې د پرمختګ په هکله د حکومت لخوا د خلکو غلول غندو. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر نن د کابل په لویدیز کې دغه جبهې سره د یو شمېر هزاره سیاسي شخصیتونو او د ډلو د یوځای کېدو غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې مخکې له وخته د ټاکنو لپاره د خپلې جبهې غوښتنه هم تکرار کړه. ویل چې د ملي یووالي مشرانو چې د حکومت د جوړېدو په وخت په کومو مسلو سره موافقه کړې وه، تر اوسه یې هغه نه دي عملي کړي. د افغان ملت د ګوند دغه پخواني مشر نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم د افغان حکومت په وړاندې یوه سیاسي مخالفه جبهه جوړه کړې ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې تر څنګ د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا په نوم یو بل ائتلاف چې مشري د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب کوي، هم د افغان حکومت د سولې د بهیر تر څنګ یو شمېر پالیسیو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سمدرنندونکو د مهمه خبرونو غټ ټکی یو ځل بیا اوریا. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو خبرګانو د شورا د غړو د ټاکلو لپاره د رایو شمیرل پیل شوې دي. په دغو انتخاباتو کې لزګونه میلیونه خلکو رای ورکړې دي او معلومه بشي چې آیا په ایران کې اصلاح غوښتونکي او یا سختدریزان قدرت ګټي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مزدور وایي چې د سولې د خبرو دویم راوند بعد راتلونکي میاشتې په اومې نیټې د دوشنبه پر ورځ پیل شي. ښاغلی دی مزدور د جنیو نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس د لارې هیله څرګنده کړه چې په مخکې توګه د جګړو د ودرولو پر سر د موافقې له برکته به بشري مرستندوی مواد خلکو ته ورسیږي. تمه کیږي چې د غوربان به د سوریې په محلي وخت نن شپه عملي شي. د امریکا په محلي وخت سبا د شنبه پر ورځ د جنوبي کارولینا په ایالت کې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات کیږي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او سناتور برني ساندرز د جمعې پر ورځ تر وروستۍ دقیقې هم د خلکو نه غوښتل چې هغوی ته د رای ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی د یو جکوړی دولتي هیئت په مشرۍ ترکیه ته تللی. هغه به د ترکیه د استنبول په ښار کې د نړیوال وچی صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډې وکړي. امریکا او ملګری هیوادونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه تصویب کړي. په نوو بندیزونو کې د شمالي کوریا په صادراتو نظارت شامل دی او دغه ملک ته د هغو موادو پاستولو هم بندیز شامل دی چې د پوځي مقاصد لپاره کار کړی اخیستل کېدای شي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا نوی مشر ژمنه وکړه چې د اصلاحاتو له لارې به دغه فدراسیون حیثیت او ابرو بیرته برحاله کړي. د فیفا دغه مشر ګیانی افنتینو وویل چې په فدراسیون کې شفافیت، احتساب او مسلکی توب راولي. 45 کلن انفنتینو چې اصلا د سویس دی خو ایټالوي تابعیت لري، پرون د جمعې پر ورځ د فیفا نوی مشر وټاکل شو.
د افغانستان د توکرون د هوا حالت د سانتیګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 1 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 6 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 2 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 3 ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 3 ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده. په پل علم کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 14 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 3 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 2 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په سوچ کې بوته پاتې رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.
رادیو آش